پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کړکلې يم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تفسیرې لرو. خو اړومبي نجیب عامر ته ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
په ملتان کې 14 ل 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په غزنی کې په وزندان برید شوی او سلګونه بندیان تښتیدلې دي. او په مصر کې امنیتي ساتیرو په غلطۍ د سیلانیانو په موټر برید کړی 12 کسان وژل. پوره خبرونه د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوي 14 لکبله لکتر لګه لس کسان وژل شوي او لسلويختو زیات جوبل شوي دي. 14 د بسونو ډې تاثیر ما شوي دا په وژل شو او جوبلو کسانو کې میرمن او ماشومان هم خودل کیږي. د پولیسو یو مشر زاهد ګوندل وایي دا یو ځان مرګ حمله و.
دا وای د پیښې په ځای کوم د یو مشکوک کس مړی موندل چې د ځانمرګي برید تر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي برید تر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. دوی یو ویان مقبول داوړ له ناصرګن ځای مشال لډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې برید د دوی ملګرو کړی. په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې دا ډول بریدونه کم تر سترګو کې. اکثره 14 یو ځانمرګي بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو کې مخې ته راځي. د پاکستان پوز پرون ویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې هوایي بمباري کې ولس وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوز د اماړي کوې ادارې مشال لړې او ویلي هوایي بمباري په شوال، ګربز او ځینو نری سیمو کې شوې او پترس کې د تندرو وسلوال او پټنځایونه هم تباه شوې دي. بل پله وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرونې په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبل وراړه ولیده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لړیو ته ویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر پرون ناوخت ناصرګند وسلوالو په ډزو وژل دي. د یادې تھانې محرر امجد غفور وایي د غلام سید په نوم دغتن چې د امن د کمیټې غړی او جنرال کونسلر د مسخوتن د منځنه پس کور ته روانو چې ور باندې ډزې وشو په ټکه مړ شو. په دې پیښه کې د غلام سید ملګری علي رحمان ژوبل شوی دی. وروسته امنیتي ساتیر د پیښې ځای ته ولاړل او د خلکو نه پوښتنې ګروېګنې وکړې. د یادې پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده، خو تر دې وړاندې په سوات کې د امن د کمیټیو لسګونه غړي او ځایي مشران وسلوالو طالبانو په ورته ډول په نښه کړي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې چارواکو مشال لړیو ته خبر ورکړ چې سرلننه په ګرده صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو سلو ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د دې سره تړلی یو بل خبر دا دی چې تیره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کنګو وایرس اخته شو. دا په تیر څه مهال کې څلورم ناروغ دی چې د کنګو وایرس په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي تیره شپه د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدلی دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لړیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتیدلی دي.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبان په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډلې بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولای. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د موبوسینه بردان.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم را رسېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلې ده. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې دي. د افغانستان پوز وایي په روزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوی او په کندهار کې 29 حلقې ماینونه شنکړل شوی دي. د 215 اتل قلی وردو مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د روزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سغدریزي وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 29 ماینونه کشف او شنکړل شوی دي. سرچینه وایي یو دولت ضد وسلوال په زابل کې د هغه ماین په چاودنه کې وژل شوی او بل ټپي دی چې غوښتل یې تر یو پله لاندې ځای پر ځای کړي. اعلامیه وایي دا ټولې پیښې په تیر یو شواروس کې مخې ته راغلې دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانه هم دی. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونو په غربي بیدیا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو کې په غلطۍ په سلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله په نښه کړله. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان هم وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیخي پلټنه کوي. جرمنی د پناغښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپل پوله د سارنې نوې اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ټی میزری پرون ویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناغښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ به حلول دي. نو موړی وایي د نوو اقداماتو لوجې خای د اورګاډو په تګ راتګ کې خندونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمنی اوس د پناغښتونکو لپاره د ټاکل شوی شمیرې هدف ته پر رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناغښتونکو د دوی خاورې ته داخليږي. د سپتمبر په 12مه نیټه یعنی پرون نغبل ورځ د پاسه 14000 پناغښتونکو د جرمنی مونشن ښار ته رسیدلی وو. جرمنی اټکل کوي چې په روان کال کې به 3 کسان د پناغښتنې په موخه د دوی خاورې ته داخل شي. بل پلونن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې د کمیسون په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي 1600 پناغښتونکو په نوموړي اتحاد کې په شامل و هیوادونو لسره وشل شي. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د هوا حال او کرنسي بیاورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپی 50 پیسې اخستل کیږي او 104 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپی او 104 روپی 40 پیسې. یو پاوند 107 روپی 30 پیسې او 107 روپی 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپی 50 پیسې او 23 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 40 پیسې او 20 روپی 70 پیسې. یو افغاني 1 روپی 10 پیسې او 1 روپی 30 پیسې. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستان نئی روپی اخستے کی گی او 288 ایرانی ریالا پا یو پاکستانی روپی خرچولے کی گی. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز بعد پیښور او بونو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم دریش، په بونو کې به زیات نه زیات اووه دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریده پر روان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غراپورونه هم موریده شي. د پنجاب صوبې په ملتان خار کې بمی چودنې لس کسان وژل دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي دي پښتانه د خپل خاورې د ژغورنې لپاره یو شي، خو د دغه نولاندې په سواد کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسلوال برید کې وژل شوی دی.
هغه چې کله ماسخوتن منځکو کور ته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په مخه باندې مړ دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي پښتانه د خپلې خاورې د ژغورنې لپاره یو شي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده.
او قبایلی سیمو کې انتظامی، سیاسي او عدالتي اصلاحات ولې ناعملي کیږي؟
حکومت نه غواړي، د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامی لري د طرفه په دې کې سهاندونه ضرور ده.
د سیمه اونلاین هم یو شمیر راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګړم بی راپور ته. د پنجاب صوبې د ملتان په وهاړی سیمه کې بمی چودنه شوی چې په نتیجه کې د چارواکیو په وینا لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوی دي. چارواکي وایي چې په جل شو کې یو ماشوم او یو میرمن هم شامل دي. د دې په وینا د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر هسپتال ته وړلې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې د دغه چاودنې پلن نه ده منلې. تفصیلې زبی شفق راکوي.
د
د پنجاب ایالت امنیتی چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمې چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نورو شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد کندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګ یې بریدګر بریښي. دی وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګ یې بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګ یې بریدګر غوښتل چې په موټرسایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جګ پوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي څو د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا د ځانمرګې برید و که بمي چاودنه وه. د پیښې ځینې عیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې ان د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمي چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد د کابل تحصیل په ننګولې کلی کې نه پیژندل شوی وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او کونسلر غلام سعید په ډز وشته وجلې دی. پولیس وایي چې په دغه برید کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې، خو د دې نه وړاندې د امن جرګو په غړو د ډیرو بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. له منګورې د نیاز احمد خان راپور.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناڅرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نوم دی، د پلار نه غلام رحیم نوم دی، د غونډ نینګولې اوسیدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځ وکړو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په مخه باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی په زلحنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمي دی. دواړه کې جوړ دی هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمي شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامی اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیلي کابل نینګولی دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم 12 تنان وجل شوي چې د زیاتره ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
وسرزو د کرخه غاړه افغانستان غزنی صوبه ته چرته چې 13 شپه طالب وسلوالو پر زندان ډلیز بریدونه کړی دی او د دغه زندان دروازې نړولې ده. په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشی شوي، خو طالبان دغه شمیره تر 400 تنو لوړه خای. په دغه اړه تفصیل سید شاه سقیم راکړي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي، خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بولای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ایز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د موبوسینه از موباش با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایی طالبانو پا این حال که پر هوگو لارو کمینونه هم نیولی و او ترپلونو لاندی بامونه خخ کرده و چنور سرتیر وربانی د زندان خواته تلل. احمدی وایی پا کمینونو او چاودنو که هم سرتیری وژل شوی، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 422 تنه طالبان خوشي کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشي کړي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي دي له امو نیولې به تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون او افغان ذمہواري ده. دا اسکزي په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نوي د خلکو نه خوښيږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته کړې دي چې زموږ خبريال خدای نور ناصر نور جزئیات راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلي میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتون خامل عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمائندګي نه وکړي ترجمانی نه وکړي د خپل کام د غمونو د خپل کام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکسي وویل له امونې ولې تر اباسي نه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمہواري جوړیږي. د اڅکسي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې شوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شملج کول دا د هر افغان د هر پښتون وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیش دي، زموږ کانت د کوم مشکلات تیر سره دا ګم معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونکي، دفاع ونکي، د خپل اولسون رهبرین ونکي، د خپل سیاسي دلو سره ملګری نشي، موږ به تعریف نکوم.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنۍ باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلي لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي په خپل مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قانونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخت وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ عیسوي کې چې کله په یورپي ملکونو د یوناني او لاتیني خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترې نه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیم ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وې چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقاله وړاندې کیږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به قراردادونه او اعلامیه وړاندې کیږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو نور له سغړو په متفقه توګه یو بل جمع کړو د فاټا په عیني حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو کارپوهان وایي چې په قبایلی سیمو کې په لویه کچا د بدلون راوستو په لاره کې یو شمیر خنډان موجود دي. تفصیلي د ګل آیاس پر راپور کې
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمې نه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړې سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لارې کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکراسي چې کومه دا چې دا غوي ناغه ته یو سیول بیوروکرات په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په پاته ځان بدلی او هغه به د وی وی شپې چې کوم دین 22 کروڑ او 33 کروڑ روپۍ دغه مدني نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دي او هغه رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه د غي په ذریعه سره جوړي.
د خونزاده چټن په خبره ځینی خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډیدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې د اغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې د خبره شامل نه ده. دوی خبره ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرف په پدې کې څه هندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرف په پدې کې څه هندونه ضرور راځي، د اغه پریویلج کلاس چې کوم د ملکانانو دی د اغه د طرف په څه هندونه ضرور راځي. خو زما خیال ده چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچی دي نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي. خو هغه وخت په وخت سره چې کوم دی نو هغه به ان شاء الله چې هلکې دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسفزی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نکړ شي.
نظر نه غنم چې په دې کې د داسې ډیر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت دی، ځکه چې د پټا ټول معاملات عیني تور لا صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د اورډیننس د لاندې هم کې دي شي. نو زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې څرګند به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال رډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنوي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دغه اړه ایکسپریس ټریبیون په یو اداره کې لیکلي دي چې په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزور شوی دی، نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمه په قومي بهیر ورګډ کړل شي. دغه لیکنې مهمه برخه د مجید بابر نور.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداره کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلی سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 225 او 226 ماده کې بدلون وکړل شي. دغه سیمې دې د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولسته یې د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسائی ترلاسه شي. د ادارې په خبره کې دغه بل د پارلیمان نه پاس شو نو د وو وړو قبایلی سیمو او شپږو نیمه قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټوي. او هغه ځکه چې دا مهال په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نامنه دومره کمزورې کړې ده چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. اداري زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانی هغه پښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. اداري مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات وروستي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه یو نیم میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تېره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغیتوب له امله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو اتو شپېتو کالونو روان دی او د اجتماعي ذمهواري د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سي آر د لاندې د دغو سیمو ولس ژوند تېرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مومند ایجنسی غلار چې د ګورسل لسیمې افغانستان ته غزیدل د 1300 کلونو راهسي تړلې پرته ده چې په نتیجه کې ځایی سوداګر او کاروباري خلک د ستونزو او مالی تاوانونو سره مخ شوي دي. د سیمې ولس د دغه لارې د پرانستلو غوښتنه کړې ده. زمونږ خبريال شانواز ترکزی نور تفصیل راکړي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه لار چې د محمود ایجنسی په ګورسل تیر شوی د بندښت لوجې روزګاریانو ته ډیر تاوانونه اوښتي. ولې څه مو دوړاندې د پاکستانی کسٹم محکمې چارواکو د دغه لارې معاینه کړې وه او امکانات داسې څرګندېږي چې ګنې لږه موده پسته دغه لار خلاص شي. د دغه لار د خلاصون لپاره د محمود ایجنسی د خویزو او بایزو د قبیلې مشرانو هر وخت حکومت نه غوښتنې کړې دي او ملک سلطان بایزې د دغه لارې د بندښت ورستو مشکلات داسې بیانوي.
ورسل دلاری پوری تړلې دي چې ټول تجارت دې تړلې دي بند کړې دي دې سره ډرایور کلینډر هوټل موټر تجارت ټول رواني دي.
دغه سیمه وسیدونکو مشرانو روزګاریانو او دغه سیمه ځای استوګن قانونو ته باور هم ورکړو چې ګنې حکومت به دغه لار خلاص کړي نو اولس په کاروبارونه بیا شروع کړي او پورې غاړه به په آزاد توګه خپل خپلوانو سره تلې هم شي. مظفر سیال هم دغه سیمه وسیدونکو دي او وای ویل
اوس افسوس ده چاته زمنګ خپل مړی هم نه پریږدي چې راشد کا چې دا ډیورن کرکز مونږ په سینه تیر شوې ده. مونږ نیم خپل پات شو نیم دې خپل پات رالو چې دغه لار لکه ترخم چې خلاص ده دا لار
ملک جانشیر اساخیل د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه
دغه زمنګ مطالبه ده چې دا دی آزاد کړی شي چې دلته زمنګ سی روزګار یو څه خو زمنګ په لاس راشي. موږ هم داسې در په دې کې نه شي دلته خو نه روزګار شته نه خښته نه بد شه بس دغه یو لار و غم را باندې بند شي دا وسه هغه سی باقی در په در کړو.
دا سات خود محمود جنسی د هرې سیمې عسکري اپریشن شوه دي او د حکومتي ادارو په وینا چې سیمه د وسلوالو نه پاکه شوه. خو د سره یو اندېښنه دا هم ده چې د پولي پورې غاړه چې کوم وسلوال دي نو هغه د خطر سبب ګرځېدلی شي. بلال رحمان محمد چې د پارلمان غړی دی ورته مې دغه اولس ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې.
دلته چې کوم دی نو حکومت په خپل لیول باندې هلې ځلې لږې شروع کړي دي نو زه به انشاءالله د دې نه بعد وزارت خارجه کې دا خبره او د افغانستان سفیر سره همنلو په یو لیول باندې دا خبره سټارټ کړم.
بلال رحمان محمد هم وویل چې دغه لار به ارومرو خلاصولی شي خو دا خبره نشوه معلومه چې ګنې دغه لارې په پرانستلو کې به څومره وخت ولګي. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اردن کو مشال لیڈو تو گئے درنگ شبیلا پختونخوا کی د گرم دلسنے بجے کی دن کی دی د نجیب عامر نب مہم خبروں اور د خبروں رست برتا د قامی او نڈیوال مطبوعات نہ مہم برخے اڑان دکھو
د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکی وایي پرون وخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوي چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات ژوبل شوي دي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله وه. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه قبوله کړې ده. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګربز او دوی نری سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې ولس وسلوال وژلي دي او په ترڅ کې د تندرو وسلوالو پټن ځایونه هم تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله ورړولې ده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر غلام سید ناسرګند وسلوالو په ډزو وژل دي. پولیس وایي په ډزو یو بل تن ژوبل شوی هم دی. په خیبر پختونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلېږي. په دې بهیر کې والی صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلې دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلې دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانې هم دی. خو د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه د مکسیکو دوه سیلانیان هم وژل شوي دي. راپور نوای چې لس نور د مکسیکو وګړي او د مصریان ژوبل شوی دي. او د جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د استرالیا سره په خپل پوله د سهارنې نوې اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرونوایل چې د نوې اقدامات لوجې خای د اورګاډو په تګ راتګ کې خندونه مخې ته راشي.
مهم خبرونه مو ورو ده اوردونکو. سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه تاسو لپاره مهم ټکی راټول کړی.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هنا ربانیکر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلي دي چې تر دې دمه داسې تګلاره نشته چې پاکستان څنګه د ترکیې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج اسیس په سرګندونو لیکلي ده. ورځپاڼې لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج اسیس ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مطلق ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي هیوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي. خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاری کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبرې د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت شکایت نوټس واخلي. اداري اخیری کلی کې چې سونز تل د یو بل په نظر د ځان پوها کولو او خپل منځي مذاکرات وللارې هواریږي. جنگرس پانه خپل اداري کلی کې د اټک د پیښې نه پس سجلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګي د مخنیوي سپری کولو لوجې یو سل 15 سکون کې متاثر شوې دي. اداري وایي د سپری دومره زهریله وو چې کمې سکون کې ابتدایي علاج نه پس کورن ته لیږل شوې هغه بیا هسپتال ته راوستل شوې دي. اداري مخکلي کې سوال دا پیدا کیږي چې سپری خصونه مخکې ضلع انتظامی د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپری ولې وانه خصو. ادارې په وینا دا بد انتظامی ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلپ نیوز پانه لیکي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولستونز پر وخت هواري کې ځکه چې د پاکستان ولس وسوم د خپل ستونز د هواري لپاره د پوس په لور ګوري. بلخوا ناټو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې اتحادیانو یې د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 میلیون امریکایي ډالر ورکول ژمنه کړې او له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز پیاوړی شي. دغه دوړو مقالو مهمه برخې اسرار عالم مومن وړاندې کړي.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پانا لکھی پا لاہور کی دا خوراک چانگی لخوا پا ریسٹورنٹونو او نورو زینو چاپی وحل چی دا رنگ دا میاری خوراک خرچول یقینی کردی و پا اسلام آباد کی دا سکولونو پا فیسونو کی دا اضافه پر ضد دا میندو پلرونو احتجاج دا دی خبر اکاسی کبی چی پاکستانی ټولنکی بدلون را روان دی او تر ټولو مهم دا چی دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي. مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره اهم په پاکستاني ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالکون کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنې وشي. په مقاله کې راغلي دي په کار د چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړي کړل شي ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي دي آسترالیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلند د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 میلیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتی بانک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي د دې بانک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همدارازه په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز اوس پانی لیکلی دی په پاکستان کې د امریکا مرستندوی ادارا یو اس آی ډی په هغه پروژو کار کوي چې ډېرې مشهورې نه دي. په مخاله کې راغلی دي چې دغه ادارې په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کار کړی دی خو له نتیجو نه څوک نه دي خبر شوی. د دغه مقالې مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې دغه هیواد مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکي چې یو ایس ایډ ادارې له یوې لسیزې راهیسې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې کړي خو شنن کې وایي چې دغه امداد په سمو پروژو نه دی لګول شوی. ورسپانې وایي چې زیاتره امداد په انتظامی چارو خرچ کیږي. ورسپانې لیکي چې په دې رسو کې دغه ادارې پر ضد عدالت کې د یوې مقدمې نه چیلنجونه او مسلې نوري راخکار شوی ځکه چې په پاکستان کې امریکایي امداد ته د شک په نظر کتل کیږي. د دې ترڅنګ چین په دغه هیواد کې په مختلفو لارو او پروژو کار پیل کړی دی. ورسپانې په پیښور های کورټ کې د دغه مقدمه تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانې د پاکستان د منصوبه بندۍ د کمیشن پخوانی مشر ندیم الحق په حواله لیکلی چې د یو ایس ایډ ادارې امداد ټولنې ته نه رسیږي، بلکې بیرته د امریکایي قراردادیانو جیب ته لاړ شي. خو د ورسپانې په خبره په دغه ادارې د تنقیدونو باوجود ځینې شنونکي وایي چې دا امریکایي اداره ده او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي، نو ځکه دغه اداره په نخښه کیږي. ورسپانې د یو امریکایي څیړنیز ادارې څیړنکار رضا رومي په حواله لیکلی چې مرستندویه ادارې په توانایي او تعلیم څنګه کې ډیره زیاته سرمایه کاری کړې ده، خو دغه هر څه یې سرګند کړی نه دي. رضا رومي وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ایس ایډ ادارې ډیره زیاته پیسې لګولې دي، خو په حقیقت کې دغه پیسو لګولو نتیجو نه څوک خبر شوی نه دي. ورسپانې لیکي چې په دې اړه د یو ایس ایډ ادارې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو چا ورته جواب ورنکړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو ایس ایډ ادارې لخوا ورکړل شوی امداد کې د درغلیو تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې پاکستان ته ورکړل شوی امداد کې شفافیت نشته. د دې ترڅنګ د ورسپانه په خبره چین په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کار کوي او هغه ښکاره هم ده. په دې رسو کې چین په پاکستان کې د توانایي او د بنیادی ډانچې په جوړولو کې د شپږ سلویخت ارب ډالرو سرمایه کاری اعلان کړی وو. د دې پرتله یو ایس ایډ مرستندویه ادارو په هغه پروژو کار کوي چې ډېری مشهوري نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا ورسپانه په ادارې کې لیکلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان خو وخت په وخت د لوړې کچې غونډې کیږي، ولې د ترهګرۍ د نوغي وستو فرقې تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه دی شوی. د دغه ادارې مهم ټکی په دغه راپور کې و. ډان ورسپانه لیکي دا خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو ځلو د جاج اخیسترو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملی شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي، خو د 2018 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوی. په ادارې کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي، نو بیا ولې د اتو میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک دا چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغه سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چرته چې وسلوال وده کوي. ورسپانه لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورسپانه په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سغدریزه د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو مقور نکړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
په خیبر پختونخوا کې بیلابیل میوې او فصلونه کیږي، خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوې او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېرې کمې ورسی. په صوبې کې د کر کروندې د چارو پوهان وایي باید د صوبې او مرکز حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه د فرهند اسد راپور ته وګورو.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي باید حکومت د دوی میوه او نورو فصلونو له هم هغه سي مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوه او روجو ته حاصل دي. په تیر اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار دی لګول شوی حکومتي ټکسونه ختم کړي او لکه د ټکسټایل د سند غونډې دی دوی ته هم بجلی او نور سہولتونه په ارزانو بیو اوور کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وای باید مرکزی او صوبای حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي. د سوات یو اوسیدونکو جمال ناصر وای د دوی په سیمو کې ډېرې خوږې میوې کیږي چې کوالټي هم ډېره ښه وي، خو بیا د دغې په برآمدولو او یا دغه یو ښه مارکیټ ته په رسولو کې مشکلات لري. د پېښور پوهنتون د زراعتي ساينس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر نورالامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوې او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي.
تقریباً ہر قسم میوہ اور ہر قسم سبزی کی جی خیبر پختونخوا اللہ تعالیٰ سے موسم ورکڑے دے چھ آگاہ تقریباً ہر قسم سبزی اور ہر قسم میوے کا پارا بہتر ہے.
ڈاکٹر نورالامین وائی دا پختنو پسیمو کے رنگا رنگ میوے او غلی کی گی او باید مرکزی او صوبائی حکومتوں پو زمیندارانو کے دا پوہا پیدا کری چھ دوی با سنگ خپل فصل نړیوال مارکیٹ تا رسوی او پو دا غلڑ کے دا کروندگرو دا مسلو حل تا پام وکری.
زمیندار ذمہ داری خدا کیا پیدا کر خود گورنمنٹ ان سے ذمہ دار ہے بکار بیچ علی لا دا فیسیلیٹیٹ کی علی دا سوزونه مون بارو لیو مون سره د کول سټوریج کرمې دې مون سره د کول چین کرمې دې کپر کو سرتی یا ایون ګلونا هم ته پیدا کولې شي او غتر وړې وا هغه د لور لا کو نه راوړي چې په خور تر راځي مدن تاسو پلا را خلاص بیا تاسو ایئرپورټ باندې تاسو ته په دوبس نشته دې د پټین راولل تر دې ځای پورې پلا را باندې کول چین دا کوم یخ یخ ګاډي دې داږي دا ولوس باندې دوبس نشته دې زه کله کله ګورم چې ګلونا خطر کوالټي ګلونه را په خور تر وړي نه سوزګي نه پاتې یخي چې سوزګي نه پاتې ګل کې دې دا نه ټول یو بوت لا ته بار اړي کمپټیشن څنګه په انټرنیشنل مارکیټ کې کم یو خنه چې اویرنس کمپین په کار دی.
ډاکټر نورالامین دا هم وايي باید زمیداران هم ځان پر دې پوه کړی چې د یو فصل د برآمدولو لپاره به کومې خبرې په پام کې نیسي چې دغه فصل په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په کوټه کې درې ورځنی نړیوال سیمینار دوام لري. په دغه سیمینار کې پښتو پښتنو ته په بیلابیلو ستونزو بحثونه شوي دي چې یو موضوع پکې د پښتو لیک دود هم و. زموږ همکار نیاز مستخیل پر دغه مهمه نقطه په سیمینار کې برخه لرونکي لیکوالانو او شنکارانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لیکلی دی.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد او د پښتو ژبې شاعر او لیکوال ډاکټر جاوید اقبال فکر کوي چې پښتانه لا هم پر لیکدود بشپړه اتفاق ته نه دی رسیدلی.
نه پر لیکدود باندې خو لا تر اوسه پورې موږ سره یو نه یو. په حکومتي سطح په افغانستان کې هم په دې حق لا کانفرنس شوی او سیمینار شوی او څه فیصله شوی وي. نه پس بیا په بڑګاله کې اخري دغه وشو د املا د وحدت په حواله سره د لیکدود د وحدت په حواله سره هغه فیصله لچې دې کتابي شکل کې چاپ هم شي خو لبد مرغه پښتانه چې دې هغه باندې عمل نه کوي او مختلف دغه چې شخصي املاوي مروج دي چې دا پښتو د وحدت لپاره تواني خبره ده.
له افغانستان راغلي د پښتو ژبې منلې لیکوال عبدالغفور لیوال هم دا خبره مني خوای تفاوت ستا خودمره لوی نه دی.
ځینې اختلافات د لهجو څنګه چې ویل کیږي د هغو اختلاف ست ده. همدارس په لیکلو کې د ځینو علایمو ترمنځ اختلاف لا هم شته ده، کشي او کې چه او چی. اما دغه اختلافات تر دې بریده نه دي چې یو پښتون د بل پښتون په لیکلي متن پوه نه سي.
عبدالغفور لیوال زیاتوي اوس پښتو لیکدود په سلو کې تر نیمایي هم زیات فیصد اتفاق ته رسیدلی دی.
د باړهګلۍ غونډه ډېره اغېزمنه وه، په دې کې لرو برو پوهانو ګډون درلود او دوی په ځینو شیانو سره متفق شول. تر هغه وروسته زه داسې فکر کوم چې موږ اوس تر شپیتو نه تر اویا په سلو کې متفق.
د بلوچستان وتلی لیکوال او څېړونکی پروفیسر غنی خان غنو په دغه اړه د پښتنو لیکوالانو خپلمنځي اختلافات هم د دې مسلې یو لوی علت ګڼي.
پنځه لیک شوي دي، یو حسن میوندی کشری دی، یو بایزید روشان کشری دی، یو خوشحال خان خټک کشری دی، یو ګل احمد خان مومن کشری دی، یو خان شهید کشری دی. هغه څلور نامکمل دي. د خان شهید لیک دود بشپړ دی، که پر دغه عمل وشي دغه پلی شي دغه ګرد ستونزې اواریږي.
د پښتو ژبې لیکوالانو څېړونکي په دې نظر چې په کار د راتلونکي کې سیمینارونه او کانفرنسونه تر ټولو زیاته پاملرنه د پښتو لیک دود ټول منلې ته ځانګړې کړي.
راپور مورد اوریدونکو اوس راځو یو بل راپور ته چې د افغانستان د کونړ له صوبې په اړه باندې چېرته چې د پولیو پر ضد باندې کمپاین دا وخت روان دی، په دغه اړه باندې نور معلومات باز محمد عابد راکړي.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کونړ په کچه له شلو زرو څخه زیات ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کېدل، خو چارواکي وایي چې د قومي مشرانو سره د جرګو او عامه پوهاوي له برکته یې په دغه ولایت کې له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو کچه کې د پام وړ کموالی راوړی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي مشال راډیو ته وویل له واکسین څخه د پاتې شویو ماشومانو ګراپ یې راټیټ کړی او خپلې هڅې یې لا پسې چټکې کړي دي.
دا یو لکو پنځه څلوېښت زره، یو لکو اته څلوېښت زره کوری زمونږ راځي. د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې اوولس زره او په دې بل کې درې څلور زره مونږ راټیټ شوي، یعنې دوولس زره دیارلس زره ته راټیټ شوي.
د ډاکټر فضلي په وینا لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پکې د پولیو په ضد د واکسینو بندیز لګولی دی. بلخوا د کونړ ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو سیمو کې د پولیو له واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمیره ډیره ښیي او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کارکوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته واکسین نه تطبیقوي.
داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کېږي او هغه دلته راپور ورکوي چې هغه دلته مونږ هغه ساحې ته لاړو واکسین وکړو، خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بېرته د تعقیب او نظارت دپاره د دې هېڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رښتیا وشول که ونه شولو.
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته یې د واکسین د ګټو په هکله سم پوهاوی نه دی ورکړی.
مونږ سره شکایتونه شته، د موجود دي اسناد راسدي چې الته ما په هوا نه دي شوی، ځنې خلک بيخي واکسین هم پکې نه پیژني چې واکسین نه دي شوی، خو زوب چې ده د سیاتامې د ادارې ده.
خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست دغه خبره نه مني او زیاتوي چې د کمپاین پروسه په مسلسله توګه تعقیبيږي. کسه هم سکل په کونړ کې د پولیو کومه پیخه نه ده سب شوی، خو تیر کال په غزی آباد ولسوالۍ کې یو ماشوم په پلج اخته شوی وو او وړم کال په دغه ولایت کې د پولیو و پیخې سب شوی وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد راپور مورد اوریدونکو، تیر ورځ د متحده عربی اماراتو د حکومت په کابل کې د یاد هیواد د سفارت یو شمېر استازو د خوست شیخ زید پوهنتون څخه د لیدنې پر مهال تیاری څرګند کړي چې د یاد پوهنتون د نیمګړتیاو ستونزو په هوارولو کې به مرسته کوي. په دغه اړه باندې نجیب الله الوخیل نور معلومات راکوي.
د متحده عربی اماراتو د حکومت لخوا د راغلي پلاوی مشر احمد التاینجی په خپلو خبرو کې کڅه هم د مرستو اندازه مشخصه نکړه، خو ویل چې دوی په ترتیب سره د پوهنتون د ټولو اړتیاو پوره کول په پام کې لري او یو شمېر پروژې عملا پیلوي.
لا اريد ان اطيل ولكن قد يكون المهم في الموضوع ماذا ستقدم دولة الإمارات لهذه الجامعة؟
خايت اوس بدیته منتظر وای چې د عربی متحده اماراتو هغه مرسته چې په پام کې دی اعلان کړم. خو موږ په دې اړه پخوا هم د خوست ولایت او د پوهنتون د چارواکو سره لیدلي، د دوی ستونزې مو خپل هیواد چارواکو سره شریکې کړې او اوس به هم ستاسو غوښتنې تر دوی ورسوو. ډېر ژر به یو شمېر پروژې پیل کړو. خوست والي حکم خان حبیبي د دې هیئت د سفر موخه د یاد ولایت د پوهنې او لوړ زده کړو د برخې سره مرسته وبلله.
د دغه هیئت موخه او راتګ دا و چې د متحده عربي اماراتو د مرستو په دوام یو ځل بیا د خوست معرف او دیاری تحصیلاتو د پیاوړتیا لپاره د شیخ زاید پوهنتون سره لیدنه وکي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس مجیب الرحمن کریمی وویل
په اکاډمیک بخش کې فرزند د مونږ د استادانو د سویل وړول دي چې هغه په دې معنی چې فرزند مونږ دوی سره کولای شو د دوی په مرسته باندې د نورو نړیوالو پوهنتونونو سره پارتنرشپ ولرو، د هغې اګریمنټ مونږ ورسره امضا کړو چې د دې طریقې مونږ کولای شو چې د مونږ استادان د پی ایچ ډی او ماسټري دغه ډیګریګان دوی ترلاسه کړي. او په زمن کې مونږ د زیربنا په حصہ کې هغه پانځه چې فرزند تر اوسه پورې مونږ هغې لپاره تعمیرات نه لرو، هغه مونږ دوی سره شریک کړي پروپوزلونه شته دي، ان شاء الله ټول لیکل شوي دي.
یادونه ورده د خوست شیخ زاید پوهنتون اوسنی اداري کمپلیکس هم د متحده عربي اماراتو په مالي مرسته جوړ شوی چې پخوانی ودانۍ د پوهنتون د محصلانو د اوسنی کمیت لپاره بسنه نه کوي. شیخ زاید پوهنتون د افغانستان په لوی تحصیلي مؤسساتو کې حسابېږي چې نږدې 9000 محصلان لري.
راپور بوره دا اوریدونکو د لوی اختر د راتګ نوړاندې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د سارو میلې لګیدلې دي چې خلک ورزی ول د ساروی اخلي د اختر د قربانې لپاره. زموږ همکار شنواز ترکزی د چرسدی د شوقدر مال منډې ته ورغلی دی او د غزینه مونږ ته دغه راپور راکړي.
د شوقدر د سارو په منډي کې سږ کال د سارو قیمتونه خو زیات شوي، ولې بل خو اولس ول چې د نورو شیانو د ګرانۍ له وجې هغوی دومره وس نه لري چې ګنې په اختر کې د قربانۍ لپاره په وجود خو او ماړه ساروي واخلي. سهار وختي د پهلوان قلعه شوقدر منډۍ ته په ګاډو کې او پیاده ساروي راوستل شوي، خو زیاتره اخیستونکي خالي لاسونه کورونو ته واپس ستانه شول. محمد علي خان له پیښور راغلی او وی ویل
بالکل دا قربانه په خیال ساروی غسول راغلی ما هم نن سبا بدل ته کیدا سي کار شي ساروی ډیر زیات ګران دي او کوشش کوم چې ځان لا بغیر سي ساروی ورم چې وس مطابق وي. یره پروس کال تقریبا نوغه په 65000 روپے باندې جوړ اغستې و او سخت کال چې هغه جوړې ته پوس کین هغه بنځات یا خوښه لس کم یو لاک یو لاک دا خوښه ریټونه چلیږي.
یو سپینګری په وجود ورکوټه چیلې لپړې نیول او ویل چې کله هم اختر راشي هر سړی ته سرو ګران به کوي، نو هغه مجبور دی او لوی سروي نشي اخسته.
زما نوم رحیم شاه ده، میا کلی نه راغلی ما او صح کال سروي له ګران شي دي. د مخ کار په بابت معنی مخ بچ د څه په فلور سلونم کې ده، نو هغه صح کال په 15 شپږ کیږي ولا سروي ډیر خو بد ګران شي دي.
یو ځوان چې له باجوړ ایجنسی نه شپږ چیلی راوستیو وی ویل
ریواج خان کالو سر یو ساته وب دی میلوته رو باس نو غی په وجه ګران خلکو نیولې دي، د بازارونو هم خپل مزه نشته. ما یو شپګول سروي راستي چي دي دي والله چې بس مختلف ریټونه یو شپږ زره ملاويږي، 3000 ملاويږي، 2000 ملاويږي.
د شوقدر دی منډي ته د محمد باجوړ 400 او د پیښور د نزدې سمونه سروي راوستل شي. د دې منډي د ټیکدار نوید مومن سره خبرې وکړې.
د خلکو غربت او د ملک معیشت حالات د سیسټم چې دا غیر په وجه سره د خلکو استعداد نشته چې قرباني وکړي، د دې وجه نه ساروي خلکو ته ګران ښکاری. تو د دې د پیښور د مردان د 400 د پینډای نه د سوداګر او د خلک راغلي چې غوي ساروي دل تاخلي.
زیاتره هغه خستون کې چې نن تش لاسونه واپس تا نه شول ویلې چې هغوی به لوی اختر ته نږدې ساروي واخلي، ځکه چې په دغه ورځو کې پرې یو خو مالکان تنګ شوي وي او بل د خرڅ ضرورت هم سیوا شوي وي، نو ممکن ده چې په کومه بیه ورته ساروي میلاو شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اور در کوم دغه سره زبون د سحر د خبرونو وخت پای ته رسید. دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کور بشاین بندي لې اجازه ورکې. دا الله پامه.
پس پختون پس شوی
شهید نشوی گران لالی ابی ننگی لدی سات ما یو خس نظر پا مسافر کا خیر تو متو ناور پا سر کا کیا پیدا ٹول کلے خبر کا در پسر کا سان مرور کچھ چرک درو لے گا جنان ترا تیا دے گی زمانت کلہی ری گی سما پستر گھکی غڑی گی کب میں او ساتھی ری گی خودے میں دہی لطل کتابونا کوئی سچ زکا بلتا دوانا با کسیالے طالب اپی زوانا خمزان لشم لگے یہ سچ زکا بلتا دوانا با کسیالے طالب اپی زوانا خمزان لشم لگے طالب اپی زوانا خمزان لشم لگے